ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي راډیو دا خبری مجله دیش دقیقه نن د سیشن به ورسته د سرطان یو لسمنه ته د 1390 هجری المریز کال نن د 2019 میلادي کال د جولای له 2 سره برابر ده. د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې تاسو خبرونه او رپورټونه لرو. د خبرونه په پیل کې نوریاس نوري خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي په قطر کې د راتلونکو بین الافغاني خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په کابل کې د طالبانو پر نوی برید وغانده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ایران وغوښتل چې د یورانیمو د غني کولو څخه لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي په قطر کې د راتلونکو بین الافغاني خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي او نه هم د ګډونوالو په اړه معلومات لري. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې وکړه.
ما د جزئیات ای نشست
آماده یا نیستیم. موږ د دې غونډې او د تیاریو په اړه خبر نه لرو. افراد او شخصیتونه هم چې بلل شوي په انفرادي او له خپل اړخه په دې بحث کې ګډون کوي. موږ د ګډونوالو په اړه هم معلومات نه لرو. ښاغلی صدیقي داونه ویل چې آیا د حکومت چارواکي په دې غونډه کې کوي که نه، خو تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس اپوتزل ویلي و چې په قطر کې راتلونکي بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره یو فرصت وي او جرمني هیله من دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. ټاکل شوی د جرمني او قطر په کوربتوب دغه خبرې د راتلونکي یکشنبې او دوشنبې په ورځو په قطر کې ترسره شي. په هغه اعلامیه کې چې د ښاغلي پوتزل لخوا نن خپره شوې دا واضح شوي چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم له دې مخکې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه تل په ورته دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازو په توګه نه، بلکې د عادي افغانانو په توګه خبرې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د طالبانو پرونی برید وغانده. ویل دا برید ښیي چې عاملان د ملکي وګړو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د یوناما لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموت وویل د خلکو د هستوګنو په سیمو کې د چاورېدونکو توکو کارول عامو افغانانو ته ډېر زیان رسوي او دغه ویرونکي عمل باید سمدستي پای ته ورسیږي. په کابل کې د تېرې ورځې په برید کې چې د نادرخان تپې ته څیرمه د دفاع وزارت پر لوجستیک ریاست وشو، د چارواکو په وینا د ژوبل شو شاوخوا 115 کسانو، زیاتره ملکي وګړي او شاوخوا 50 هم د یو ښوونځي زده کوونکي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف هم په یو بیان کې ویلي چې ښوونځي باید امن وي او دننه او شاوخوا هر ډول تاوتریخوالی د منلو نه دی. یونیسف یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او هر کله ماشومان خوندي کړي. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري هیئت د غړو لپاره نن د دریم ځلي انتخاباتو په نتیجه کې امیر خان یار او احمد شاه رمضان د دې جرګې د لومړي او دوهم مرستیال په توګه وټاکل شول. ښاغلي یار 111 رایې او ښاغلي رمضان 119 رایې وګټلې. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د رایو له شمېرلو وروسته دواړه بریالي اعلان کړل.
امیر خان یار به اساس انتخاب وکیلای محترم به صفت نائب اول ولسی جرگه انتخاب شده، احمد شاه رمضان به صفت نائب دوم ولسی جرگه برنده اعلان شده.
د ولس جرګې د منشي او مرستیالۍ څوکۍ ته هم وو کسانو ځانونه کاندید کړي وو چې هیڅ یوې د کافي رایو په ګټلو بریالی نه شو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون کلک ملاتړی دی، د ایران لخوا له ټاکلي حده د غني شوي یورانیمو زیاتوالي ته په اشاره وویل چې تهران د له زغمه کار واخلي. سرګی لاورف دغه څرګندونې نن د آیرلند د بهرنیو چارو له وزیر سیمون کوویني سره په موسکو کې تر کتنې وروسته په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وکړه. موږ پر خپلو ایرانی همکارانو غږ کوو چې له زغمه کار واخلي او په هیڅ ډول احساساتي نشي او هغو اساسي اصولو ته پام وکړي چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې د ضمانتونو په موافقه او دغه راز د دغې موافقې په ضمیمه کې مشخص شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې له ایران سره د شوي تړون یو لس هیواد یو لس لیکونکی دی، نن په یوه اعلامیه کې له ایران نه وغوښتل چې د یورانیمو د غني کولو له پروسې څخه لاس واخلي او هم له نورو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې د اټومي لانجې په برخه کې د دې هیواد مسؤلیتونه تر پوښتنې لاندې راولي. وروسته له دې چې تېره ورځ تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ، ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې ایران له اور سره لوبه کوي. د جنوبی کوریا ولسمشر د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ وروستۍ کتنه چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوله کې ترسره کړه، د هیوادونو ترمنځ د دښمنیو لپاره پای وبلله. مون جی این دغه څرګندونې نن د خپلې کابینې غونډې ته وکړې او ویل چې د ترامپ کیم کتنه دا معنی لري چې دواړو هیوادونو د دښمنۍ اړیکو د پای ته رسولو او د سولې د یو نوي پړاو د پیلولو اعلان کړی دی. ډونالډ ترامپ او کیم جونګ اون د جون په 10مه پر دې پوله سره وکتل. د جنوبي کوریا ولسمشر د شمالي کوریا د اټومي لانجې د سولې هواری لپاره هڅه کړې چې د ترامپ او کیم ترمنځ ډیپلوماسي پیل شي. او اوکراین وایي دوه سرتیري د اوکراین په ختیځ کې له روس پلاو بیلتون پالو سره په نښته کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د دفاع وزارت نن وویل چې بیلتون پالو په تیرو 24 ساعتونو کې 25 ځلې له اوربند څخه سرغړونه کړې او د منسک د سولې د موافقې خلاف په لسګونو د توپ ګولې شتې. د پوځ دغه راز ویلي چې په متقابلو ډزو کې 3 بیلتون غوښتونکي وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله روي په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت وایي چې په قطر کې له رواني غونډې دوی ته معلومات ندي ورکړ سوي او هماهنګي نه ده ورسره سوي. په دې خبرونه کې به په کابل کې د پرونی حمله ځای ته ورسو او د شوونځي د هغو ماشومانو خبرې به واورئ چې پرون په پلی محمود خان او شاوخوا سیمه کې په چاودنه او ډزو کې زخمیان شوي دي.
دلته زه ناستم زه په درېیمه چوکۍ کې د چارو شو زموږ استاد باندې چې
په دې خپرونه کې ځو کندهار ته او هلته به د هغو ښځو د ژوند په اړه معلومات واورئ چې غالۍ جوړوي.
موږ غواړو چې یو ښه مارکیټ غیر له دې چې په کندهار کې موږ په نورو ولایاتو کې یعنی هرات.
او د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی رپورت په واوري د کجکی څخه د الیاس دایی په ځنګړي رپورت کې به د افغانستان د ملي اردو د عسکرو خبري واوري.
دغه کور دغه ونې دي دغه ونو نه انداخ را باندې کیږي ښه چې دلته لا صبح سیاغه کیږي دغه یعنی غونډ راوښتې تیر کاشي.
اول رپورت مو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو دی. په قطر کې به د راتلونکي یکشنبه او دوشنبه په ورځو یوه غونډه وسی چې په هغه کې به د طالبانو سیاسي استازي او له افغانستانه یو پلاوی ګډون کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد پر ټویټر بګا ولیکل چې دا د افغانستان د سولې لپاره یو ډیر مهم ګام دی او د کانفرنس ته د بین الافغاني خبرو د کانفرنس نوم ورکړ. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویندوی صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې دا د یوې معتبرې ټولنې لخوا دا غونډه جوړیږي او ګډونوال هغه کسان چې د غونډې ته ورځي هغوی په خپل استازیتوب ورځي، یعنی د دولت استازیتوب هلته څوک نه کوي. د غونډې قربانه به خلیلزاد د جرمني او د قطر حکومتونه وي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې دراتلونکو ونې د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د قطر او جرمني په قربتوب بین الافغاني ناسته جوړیږي، افغان چارواکي ویل دوی سره د دې ناستې جزئیات نه دي شریک شوی. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې هیله وښوده چې دغه ناسته او د نړیوالې ټولنې هلې ځلې لامل شي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي.
د جزئیات
دی وايي موږ د دې ناستې د جزئیاتو په اړه معلومات نه لرو. کوم افراد او اشخاص چې دی ناست ته بلل شوی تبن د شخصي درسونو او اشخاص په توګه برخه اخلي. موږ د برخه اخیستونکو په اړه هم معلومات نه لرو، خو زموږ لپاره مهمه ده چې د افغانستان د سولې د پروسې مالکیت د افغانانو په لاس کې دی. که څه هم ښاغلی صدیقي د دغه ناست د هدف او د ګډونوالو په اړه معلومات ورنه کړل، خو د راپورونو په اساس په دې ناسته کې نږدې 60 تنه برخه اخلي او د غونډې اجنډا به د ناستې په لومړۍ ورځ ټاکل کیږي. له دې وړاندې د سولې د شورا وایان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویلي وو چې که د حکومت استازي په دې ناسته کې برخه اخلي نو باید د حکومتي استازو په توګه برخه واخلي نه د اشخاصو په توګه. دا ناسته چې ټاکل شوې په قطر کې ترسره شي د برګهاف بنسټ لخوا تنظیم شوې او د کوربتوب چارې د جرمني او قطر په غاړه دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي مارکس پوتزلوي په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هیله مند دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. په هغه اعلامیه کې چې د ښاغلي پوتزل لخوا نن خپره شوې دا واضح شوې چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم له دې مخکې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه تل په ورته دریځ ټینګار کړی، ویلي دي چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازیو په توګه نه بلکې د عادي افغانانو په توګه خبرې کوي. خو د نړیوالو اړیکو کارپوه سید خالد سادات بیا وایي چې د دغې ناستې په اړه له افغان حکومت سره همغږي نه کول به د دې غونډې په پایلو ناوړه اغیز ولري. د ده په خبره د تیرو ناستو پایلو ته په کتو چې د افغان حکومت استازو پکې برخه نه لرله، فکر کیږي چې دا ناسته به هم نتیجه ونه لري.
که دوی د بین الافغاني مذاکرات خبره کوي، بین الافغاني مذاکرات به مستقیما د افغان حکومت سره پیل شي. که دوی د افغان حکومت سره د منحص افغانانو کښېني او نه د حکومت د لوري، بالاخره دغه تضمین هیڅ وجود نه لري چې دغه د ټولې مسلې څوک تطبیقي څنګه تطبیق کړي او نوعیت د څنګه وسي. یعنې د سولې دغه توافقنامه بالاخره په دې ځای کې نتیجه نه شي حاصلولی، او د سولې توافقنامه باید د یو نظام سره وشي، د یو حکومت سره وشي. که چېرته افغان حکومت ته طالبان منحص حکومت نه قایلېږي، دا په دې معنا باندې چې د سولې توافقنامې لپاره دوی حاضر نه دي.
له دې وړاندې هم په قطر کې دا ډول یو پلان شوي غونډه ظاهرا د ګډونوالو د زیاتوالي له امله لاغوه شوه. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد چې په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې مخته وړي، پرون په یو ټویټر پیغام کې د دې خبرو هرکلی کړی او ویلي دي چې دغه خبرې د افغان سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې پرون د پولي محمود خان په سیمه کې چې د کابل شپاړسمه حوزه ده چاودنه وشوه، او په تر چاودنې وروسته وسله والو کسانو په سیمه کې د یوې خرابه ودانۍ څخه ډزې پیل کړې. په دغه حمله کې زیات ملکي کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي، ځکه دغه سیمه د ګڼه ګوڼې څخه د خلکو ډکوي. د افغانستان د دولت ادارې په دې اړه ضد نقیز ارقام خپروي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې یوازې یو 50 د ښوونځي کوچنیان په دغه حمله کې زخمیان شوي دي. زموږ خبریاله د فیروزي په نوم د یوې ماشومې د کورنۍ سره غږېدلې چې پرون په حمله کې ووژل سوه. دا نجلۍ 8 کلنه وه او ښوونځي ته تللې وه او هلته په حمله کې ووژل سوې ده. د ناجیې ساپۍ رپورټ د دغې ماشومې د پلار په خبرو پیل کیږي.
دغه کورنۍ د خپلې 8 کلنې لور فیروزی د وژل کېدو لپاره اوښکې تویوي. هغه د عزیر ښوونځي د دویم ټولګي زده کوونکې وه چې د دوشنبې په سهار د کابل ښار د پل محمود خان په سیمه کې د یو موټر بم چاودنې ښکار شوه. فیروزه له ګڼو ارمانونو سره د دوشنبې په ورځ ښوونځي ته تللې وه، خو له 2 ساعتونو وروسته یې مړی په کور ننوتو. د فیروزي پلار حبیب وایي کله چې د لور احوال ورته راغی ورځ ورباندې تیاره شوه او نور په ځان پوه نه شو. د هغې پلار وویل د لور تر ټولو غټ ارمان یې دا و چې ډاکټره شي او خپلو وطنوالو ته د خدمت جوګه شي. هغه هیلې چې پوره نه شوې. د فیروزي مور پریګل چې د خپلې لور عکس یې زړه ته جوخت نیولی وایي د لور مړینه هغه ماته کړه.
هیڅ سره خود نه فهمیدم خودم تکلیف اعصاب هم دارم خیله بنستی ناداری کلان کدی مشاله هیڅ دغه کور شدم ما علی ترز مې نه ګوشه ای چې دف مې خدا نه کده مام سرمان چیز نشه که خبر آمد که مې ګاله فیروزه
د فیروزی کورنۍ د کابل خار په ششهی سیمه کې په یو کرایي کور کې اوسیږي پلار یې په نانوایی کې کار کوي وایي د خپلې لور د تدفین د مراسمو لپاره پیسې په پور اخیستې دي مروا د فیروزی ټولګیواله او خور ده هغه لا هم په دې نه پوهیږي چې نور به فیروزه د لارې ملګری نه وي خو مروې سره چانس یاري کړي چې په هغه ورځ ښوونځي ته نه وتللې د فیروزی ښوونځی د دوشنبې د ورځې د موټر بم چاودنې سیرمه دی د نن ورځې د ښوونځي فضا او د زده کوونکو د ترانو ځای ویرجن حالت نیولی څوکۍ له زده کوونکو تشې دي قلمونه او کتابچې پر ځمکه پراته دي سدیه یوه ښوونکې ده وایي زده کوونکو ته یې لیکل او لوستل ښودل چې چاودنه وشوه
یعنی بسیار یک حالت وحشتناک بود اما کی وحشت زده شده بود شاگردا بسیار د استرار بودن می ترسیدن و گریه می کردن
د دې خوندې یو زده کوونکی رحمت وایي
ز په دوم کلاس کې ما د انتظار وسو دلته زناسم کن ز په دریم چوکی کې انتظار وسو د مو استاد باندې چې الکا پنځو سمره نالکان زخمی انسول
د پهنی وزارت وایي د کابل د پولی محمود خان په سیمه کې د دفاع وزارت د لوجستیک پر مرکز په ډلیز حمله کې 50 زکون کې ټپین شوی دی د امیروختیا وزارت په وینا په دې حمله کې 15 ملکیان وژل شوی او 115 نور ټپین شوی دی طالبانو پرون د دې حمله مسولیت ومنه او ویل چې هدف یې د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک یو برخه و
ستاسو لا پیغامونه نه
نن مخبل شکیګه د کابل د وتخیل ټول حکومت مربوط درځه کې چپنونه چولې دي ناکي هر چا چرای کې ودرګه یو استاد نیم ساتیر کا شل د کې تیر کا په غته ته تلاشی کې په ټول وخت تیرې او چې شې نیولې نش حکومت هم دا وختونه شې چامنیت لګاغه کې کلا کې دا ناکي چپنونه څه په درخو چلته ما چولې دلته ما چولې د ټول هغه باندې کړی دي لار ارزه کې ودرګه شل د کې نیم سات بس تیر کا بے پیدې طالبانو ته بس موږ دا وختونه چې د کارونه لاس والی دغه څنګه نتیجه نه ټول افغانان وژنې پاکستاني دي کپلسیون ټول افغانان ده څوک مستر ته تری او څوک دکاندار او څوک کاریګارو تل دغه نه کوم امریکای او نه کوم يهودي او نه کوم خارجي
نو مې زبی ولاد دي مکان اوسې دن کایم نو دی ایت فائدہ نه کی جدا کرنو کیدا کرنے ایت فائدہ نه لری همدا انتحاری نه د سړی چورز نه لري سړی یو جی د بازار نه شتل لای خپل د ډاډر زمند نه شتل ولال تم انتحاری نه چل د جنگ نه سي د تداونه سي یو حال پرون سي خپل ما فرین مو مکتب کول زیات انتحاری وصله په خدای موږ شرمانم جتی په لړه راغله ولی مکتب سم مو زې زوبل نه سي د کارخانه کارنه د خلک ملکی خلک وزنی دا ملټول ورڅو وزر کانان ورڅو شاګردان ورز دی وسل وړکی ونان مشمان تمره کور کې پرن غمو تمره کورونه کې بغمو وزر کوم ورته خواهش تاسو دا کوم زدا کار نور مکوي
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د غو رپورت کولای سي چې د ازادي رادیو پر وب پاڼه باندې ولولې د ازادي رادیو د وب پاڼې ادرس دی azadiradio.com هم دا اوس د کرکټ د نړیوال کپ لپاره په مسابقه د هند او د بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ روانه ده د هند لوبډلې پچا ګټلې و او دا سی ویل کیش چی لوبا تا هند پا گتا روانه دا نو بنگلادیش باید 315 مندی جوری کری پا نحصل ویشت اوورونو کی چی دا لوبا وگتی البته دا معلومات اگه معلوماتی چی دا کرکر دا نریوالی شورا پر وی پانی هم دا ووس خبار سویدی تا سی که علاقه مندانی هست دا زادی راژیو وی پانی تا ورطلایسی حال تا دا کرکر پر دغو روانو مسابقو مفصل رپورتونا خبار سویدی دا نریوال جام لپارا دا مسابقو پا ترسکی با دا پنشم بپورست دا افغانستان دا کرکر میلی لوب دلا ویست اندیز د لوبډلې سره مخامخ سي. په دغه یو ورځنی نړیواله لوبه کې به افغانستان لوبه ګټي که ویست اندیز. تاسو په دې اړه خپل نظر را سره شریکولای سئ. خپل پیغامونه د افغان بیسیم پر 1300 شمیره باندې راوستوئ. وګورو چې تاسو څه فکر کوئ. اوس به ورسو یو بل رپورټ ته. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې د کجکي ولسوالۍ ته تللی دی او د کجکي له ولسوالۍ څخه یې یو ځانګړی رپورټ راستولی. زه نه غواړم چې نور جزئیات ورکړم. دغه رپورټ به په ګډه سره واورو. د الیاس دایی په رپورټ کې به واورئ چې هلته د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي څه وایي.
د تنګي څخه د باندې د جنگ په اوله کرښه کې د ملي اردو سرتیرو یو مهم پوستې ته ځو. دلته هم د تل په څیر د جنگ لومړۍ کرښه ته تلل یوازې په هموی ټنګونو کې شونې دي. دلته د کورنۍ شمېر لږ دی. د اکثرو سره زما لیدل لاله وړاندې سوي دي، ځکه نو د تنګي په نړېدلي بازار کې د معمول په څیر د ماشومانو تکرار څیرې وینم چې موږ ته سلام کوي. زموږ ټنګ اول دی او په سرعت مخته ځي، ځکه نو د کنډک کومندان ډګرمن دوست نظر اندرابي د ټنګونو ترمنځ فاصله او د رفتار معاینه اندازه غواړي. د تنګي نه لیرې د لویو پوستو ترمنځ د ماینونو خطر سته، ځکه نو د اردو سرتیري ځینې پلچکونه او مشکوک ځایونه ګوري او بیا له هغه څخه تیریږي. موږ د تنګي په لویدیځ کې د فولادیاک په نوم مشهورې ټولۍ ته ورسېدلو. د دې ځای یو سرتیری چې نوم نه راښیي دغه ترکشونو په اړه معلومات راکوي چې د سیمې طالبان د دوی په ضد کاروي.
اندا مخامخ زیان انداخ کوي. دغه غونټه ترکاش دی، دغه کور دی، دغه ونی دی، دغه ونو نه انداخ را باندې کیږي. ها چې دلته لا صبح سیغه کیږي دغه زیان غون را وشته ترکاش دی سي درته ما سان او ته دا سی پویګو ته دغه زین انداخ
کته هم د پوسټل وړ کجه کې ته نږدې د هلمند سین پر راستاړه د زمینداور خواته پر یو لوړ غونډې پرته ده. خو د طالبانو هغه وسلوال پر تمام ورځ ډزې کوي چې د ملي اردو د ټولې د کمانډان په خبره تازه راغلي دي. په کجکی کې د ملي اردو د کمانډان د ګرمن دوست نظر اندره بیرته د طالبانو سره د یوې درنی خورستۍ جګړې کیسه کوي.
700 نفر حمله کړ، د 700 نفر تقریبا 45 نفر کشته داد، دیگه زخمی تا 90 نفر رسید. ولیش خدا د زمین زد. چهار موتر مازدا بود که دمیج آمد مهمات کو میخواست ای پوزه را جمع کنه. ای پوستا را یک توله ما اموج افریدگی است، یک توله است. 60 نفر است اونجا
دمو پوزه
دانم پوزه اونجا چند پوستا خط اولا دیگه. اینجا پلیس زیاد، پلیس ریزرف است، محلی است. این تو اینجا او میخواست تو اینجا مکمل جمع کنه. اینجا خط اینجا
ما پوزه را کمربند بسازه
بنده اینجا که برسه کو اینجا میرسه.
اخو میرسه
بازی جا بسیار زیاد چی شد. یک هفته کم کم جنگ میکرد. ما با یک تاکتیکی را اجرا کردیم که ایره بسا پذیرایی کردیم دشمنه کنیم در اینجا رسید. مثالش او تاکتیکی ما بود که نمیماندیم که انداخت کنیم بخاطر خب جمع شد. یکی بسیار زیاد جمع شد، دیدیم که جمع شد ما گفتم ایناله بدر هفت آوان سرش میشید. یک سپیجینین بود، دشکه بود، تمام سلاح سقیل یک دم اور شد سرش. یعنی بود که سوا خرد بود این نگاه نظامی چیزی که ما چیز کردیم ارزیابی کردیم. ما اینجا اگیسار هم بردیم جابرجا کردیم. سوا خرد بود دفر فرقش خورد.
سره لدی چې هر کال د هوا د تودیدو سره په هلمند کې د طالبان په بریدونو کې زیاتوالی راځي، خو د ملي اردو د دریم کنډک کومندان وایي د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د طالبانو په ډلهییزو بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. اما دلته د میشتو سرتیرو نه یوه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په غورستي برید کې چې څه موده مخکې د پولیسو پر اړوان پوستو وسو شپږ تنه پولیس ووژل سول او یو شمېر نور ټپیان سول. د طالبان ویاند کاری محمد یوسف احمدي د دریم کنډک د کمانډان لخوا دوی ته د اوښو تلفاتو کې سر رات کړه او دا یې د دولتي سرتیرو تبلیغات وبلل. محمود الیاستایی د ازادي راډیو هلمند د کجکي تنګی.
تاسی د الیاس د اید د رپورټ جزئیات سمور پر وب پاڼه باندې لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کا
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په ورسو کندهار ته د ازادي راډیو بل خبریال محمد صادق رشتینی په کندهار کې له هغو یو شمېر ښځو سره خبرې کړي چې له ایران او پاکستان هلته کډوالې وې راستنې سوي دي او اوس د غالیو جوړولو په کارخانو کې کار کوي. صادق رشتینی د دوی سره غږېدلی او دا چې څنګه کېدای سي چې دغه صنعت ته لا زیاته وده ورکړ سي او د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ښځو ته دغسې د کار زمینه مساعده سي.
له پاکستان او ایران څخه کندهار ته راستنې سوي کډوالې مېرمنې دا مهال د غالۍ اوبدلو له لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کوي او له خپلو میاشتنیو عایدو څخه راضي دي. دوی وایي په لاس جوړې سوي غالۍ یو متر مربع له $50 څخه نیولې تر $600 پورې بیه لري او که تولید ته بازار پیدا سي په کندهار کې به د غالۍ اوبدلو صنعت نور هم پیاوړی سي. رازیا یو غالی اوبدونکی ده، هغه په ایران کې د غالی اوبدلو زده کړې کړي خو د غالی اوبدلو ټول وسایل ورته د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام لخوا ورکول سوي. دا وایي ما شل کاله په ایران کې ژوند کړی، غالی اوبدل مې هلته زده کړي، دلته چې راغلم وسایل مې نه درلودل، بیکاره وم. د کلو پراختیا ریاست دا وسایل راته برابر کړه، اوس دا غالۍ جوړوم او د خپل کار څخه راضي یم. بل خوا په کندهار کې د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام مشري انجلا ولسیار ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په کندهار کې له کډوالي د راستنو سو میرمنو په لاس د تبلیغ سو غالیو لپاره په هیواد کې دننه او بهر بازار پیدا کړي.
د غالۍ اوبدلو لپاره موږ داسې یو پروګرام د دې لپاره جوړ کړی دی چې موږ غواړو چې یو ښه مارکیټ غیر له دې چې په کندهار کې موږ په نورو ولایاتو کې یعنی هرات کې، په کابل کې، جلال آباد کې موږ په تماس کې د کمپنیانو سره، د تاجرانو سره، ترڅو موږ د دې لپاره یو ښه مارکیټ پیدا کړو، ترڅو د دې غالۍ په یو ښه قیمت او مناسب قیمت سره خرڅ شي، ترڅو د دې اقتصاد لا هم پیاوړی شي. بل دا چې یو کندهار وپیژني، دا نور ولایت وپیژني چې د غالۍ اوبدلو کسب دلته روان دی، یعنی مروج شوی دی، کسب روان دی. او دوم دا چې دوی وکولای شي چې د تجارانو سره، د مختلفو ولایتو سره دوی په تماس کې اوسي، ترڅو د دې غالۍ هم یو شهرت پیدا کړي لکه د مزار او د نور ولایت ته.
له شاوخوا دوه کلونو راهیسې کندهار ته له ایران او پاکستان څخه له 3000 څخه زیاتې کډوالې کورنۍ راستنې سوي چې اکثره یې دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. افغان دولت ویلي هیواد ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د راستنېدو لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار مرستې ته اړتیا لري.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په ورسو یو نړیواله مسله به راواخلو، تر هغه وروسته چې ایران اعلان وکړ چې له نړیوالو سره په اټومي موافقه کې د منلي حد څخه زیات په لوړه کچه یورانیوم غني کړی دی. نړیوالې ټولنې پر ایران غږ کړی دی چې له داسې منافقته لاس واخلي او بیا داسې کار نه کوي. نوریاس نوري نور جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ قدرتونو له ایران وغوښتل چې د اټومي تړون شرطونو ته ژمن پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون کلک ملاتړی دی، د ایران لخوا له ټاکلي حده د غني شوي یورانیمو زیاتوالي ته په اشاره وویل چې تهران دې له زغمه کار واخلي. سرګی لاوروف دغه څرګندونې نن د ایران د بهرنیو چارو د آیرلند د بهرنیو چارو له وزیر سیمون کووین سره په موسکو کې تر کتنې وروسته په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وکړې. تیره ورځ تهران اعلان وکړ چې د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکلي حد زیات یورانیم غني کړی او دا مسله د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې هم تایید کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له ایران وغوښتل چې د یورانیمو د غني کولو د پروسې له چټکولو په شاشه او هم د له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په اټومي مسله کې د دې هیواد ژمنې زیانمنوي. د برېټانیا د صدراعظم تریزا می وایاند مخکې ویلو چې سمدستي پر نورو اقداماتو غور کوي. په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هم د ایران پر دغه پریکړې خواشینی څرګنده کړه، خو دا هم وویل چې د امریکا اعظمي فشارونه د دغه کړکېچ د زیاتوالي سبب شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم غوښتنه وکړه چې ایران د یورانیمو د غني کولو پروسه بشپړه ودروي او ویل هیڅ یوه اټومي موافقه باید د هیواد ته په هر کچه کوي د یورانیمو د غني کولو اجازه ورنکړي. د دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې ایران له اور سره لوبه کوي. ترامپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران ته څه پیغام لري وویل، ایران په دې پوهیږي چې څه کوي او زیاته کړه چې دا هیواد له اور سره لوبه کوي. امریکا په 2013 میلادي کال د ایران له اټومي موافقې ووتله او د دې هیواد د تیلو پر صادراتو او نورو برخو یې بندیزونه بیا ولګول. ایران په ځواب کې د مې په 8 اعلان وکړ چې نور نو دې موافقې ته ځان ژمن نه بولي او د غني شوي یورانیمو او درنو اوبو پر زیرمو د لګول شوي محدودیت پروا نه ساتي.
د نوریاس نوري رپورټ مو واورید. له همدې سره زموږ د خبري مجله نوره پای ته ورسېده. څو ثانیه وخت لرو اوریدونکو په اوبو بجو به د امریکا ژغ آشنا راډیو پښتو خبرونه پیل سي، نو که وخت لرئ او سیله لرئ را سره پاتې.